وخت سهار لس بجې سوې د مشالې لوب په بله ګړۍ کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان حکومت له مخالف ګوند تحریک انصاف سره خبرو اترو ته غاړه اچتل. په کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو ځایي مشر حمله. په بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نامعلومو مړو زیاتېدونکې پېښې. د جنوبي وزیرستان د شکتوی د خلکو ستونزې. او په خیبر پښتونخوا کې د مازورانو د زیاتېدونکي شمیر په اړه دفتر رپورټونه لرو. نور رپورټونه هم لرو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. خو په پای کې به خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پاکستان حکومت وایي له مخالفه ګوند تحریک انصاف سره به شای خبرې اترې د یک شنبه پر ورځ پیل شي. د جرمني چانسلر وایي هیواد به په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جنگي ماموریت په له ختمېدو وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او د باکو یو عدالت د مشال ریډو د آذربایجاني څنګ خبریالي خدیجه اسماعیلیه په بند کې د ساتلو حکم ورکړی دی. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان حکومت وایي له مخالفه ګوند تحریک انصاف سره به شای خبرې اترې د یک شنبه پر ورځ پیل شي. د جمعې پر ورځ د خزانه وزیر اسحاق ډار خبريالان تول له تحریک انصاف سره د خبرو اترو په پیلولو کې هیڅ ستونزه نه ویني. نو موري زیاته کړه د وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې له سفاره تر راستنېدو وروسته زیات امکان دی چې د یک شنبه په شپه خبرې اترې پرته پیل شي. حکومت په داسې حال کې مذاکراتو ته غاړه ږدي چې تحریک انصاف په 8 دسمبر فیصل آباد، په 12 کراچۍ او په 15 دسمبر لاهور ښار د بندولو اعلان کړی. اسحاق ډار له تحریک انصاف غوښتي چې د خیر سګالی په توګه دي د شهرونو تړلو اعلان بیرته واخلي. تحریک انصاف تور لګوي چې واکمن ګوند د کال 2013 په پارلماني انتخاباتو کې داندلی کړی او د دې د پلوټون لپاره دي یو عدالتي کمیشن جوړ کړي. حکومت د داندلی دغه تورونه ردوي. د پاکستان په کراچي شهر کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو ځای مشر ډاکټر مراد خان برید شوی دی. پولیس وایي د جمعې پر ورځ په سوي برید کې ډاکټر مراد خان ټپي شوی دی. تر حمله وروسته د عوامي نېشنل ګوند غړو د کراچي پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د عوامي نېشنل ګوند د سند مشر سېنیټر شای سید ګیلا کوي چې ګوند یې په سواد کې د پوځي اپریشن ملاتړ کړی خو اوس د دوی تحفظ نه کیږي.
سره موجود چې موږ سره مړون شو په سواد کې سره بنام شو لای په کاته چې موږ رو په کاته چې په معنی غیرت نو 24 کسان په سواد کې عامه جګړه مړ شو شهیدان کړی شو دلته کې موږ چې د فو سواد ورکوم موږ ولجو کنه ورکو بیا موږ ولجو.
د خیبر پښتون او بخشي پروډاکټر مراد خان د بریډ زمواري د وسلوالو طالبانو ویاند محمد خراساني مشال ریډیو ته پر لیږل شوی برښنالیک کې منلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې د مازورانو شمیر 1.5 لک دی. د جمعې مازیګر په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی د ټولنیزې خیر شګړې یا سوشل ویلفیر سلاکاري ډاکټر مهرتاج وویل چې په صوبه کې د مازورانو شمیرې د راغونډولو په اړه سم کار نه دی سوی.
مازورو ډیټا 1,10,000 دا صرف شمنګ سره رجسٹر دي چې موږ سروي لګا ډیر اوکړه مطلب دا 3 میلیون دلته ډیسیبل دي. دا 1,10,000 نه دي دا ډیر زیات دي خو سب پوره په کار نه شوی.
پر دیموکرات پښتونخوا د شوزو کمیشن مشر نیلم تورول د شوزو په ضد د تشدد مخنیوي لپاره په څلور قانوني مسویدو کار پیل کړی دی. پولیس وایي د بلوچستان په پښین شهر کې د درې کسانو مړی موندل شوی دی. لیویس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مړی د جمعې پر ورځ د مسترزی کلی کې موندل شوی چې وروسته پیژندګلو لپاره د کوټي سنډیمن هسپتال ته وړل شوی دی. دوی زیاتوي د وژل شوو کسانو لاسونه تر شا ورتړل شوي او مخونه ور پټ کړل شوي. پولیس وایي په تیرو دوه میاشتو کې یوازې په پښین شهر کې تر لاسه زیات مړی موندل شوی دی. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د روان کال د سپتمبر په 12 یو رپورټ خپور کړی چې پکې د بلوچستان د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې د یو رپورټ حواله ورکړل شوی و چې وایي په تیرو درې کلونو کې د صوبې په مختلفو سیمو کې 1,502 مړی موندل شوی دی. په دې کې زیاتره بلوچستان دی او ډیری مړی له کوټي او بلوچ میشتو سیمو خوزدار قلات او مکران څخه ترلاسه شوی دی. د جرمني چانسلري انګيلا مرکل وایي هیواد به په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جنگي ماموریت له خدمت وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. مرکل د جمعې په ماښام په برلین کې افغان ولسمشر اشرف غني سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې د جرمني په ملاتړ کې به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او پراختیايي مرستې شاملې وي. پر دې موقع اشرف غني وویل د چین په ګډون یې له ګاونډي هیوادونو سره د سولې او امنیت په اړه د یو سیمه ییز تړون خبري پیل کړي دي.
China is acting.
چین د یو نړیوال مسؤل یا شریک په توګه عمل کوي. موږ ځکه د دې جدي خبرو هرکلی کوو چې چین له پاکستان سره د اوږدې مودې دوستی لري او د خبرو د امکاناتو برابرولو او پرمخ بیولو کې به د اغیز او وزن هرکلی وشي. دا ابتدایي مرحلې دي. موږ په یو پراخ پلان کار کوو چې څنګه پرمخ لاړ شو. دا به د افغانانو لخوا او د افغانانو په مشرۍ خبرې وي.
د دواړو مشرانو له خبرو مخکې د جرمني پارلمان رای ورکړې چې په 2015 کال کې به 850 جرمن عسکر په افغانستان کې پاتې وي. پارلمان دغه راز له افغانستان سره په کال کې د 430 میلیون یورو مرسته هم منظوره کړه. د باکو یو عدالت حکم ورکړ دی چې د مشال ریډیو د آذربایجاني څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلیه دی تر دوه میاشتو پورې په بند کې وساتل سي. د باکو د سبیل شهر عدالت د دسمبر پر 15مه د هغې مقدمه په لړ کې خدیجه اوربللې وه چې یو کس پر دې دا تور لګولې و چې دې پر ده دا زور کړی و چې دی دې ځان ووژني. د آزاد اروپا راډیو مشر نینات پیج د خدیجه اسماعیلیه پر ضد دغه عدالتي ګام غندلی دی. نوموړي د جمعې پر ورځ وویل چې د خدیجه نیول او په بند کې ساتل د دوو کلونو راهیسې د روانو هڅو په لړ کې یوه تازه هڅه ده چې غواړي هغه خبریاله خاموش کړي چا چې د حکومتي کرپشن یا فساد او په آذربایجان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په اړه تحقیقي رپورټونه جوړ کړي دي. د ایران قضایي چارواکي وایي په هیواد کې د 500 سزا او راکمولو په مقصد د منشیاتو سمګلینګ سره تړلي جرمونو قانون کې په اصلاحاتو راوصولو کار کوي. د ایران د قضا د بشري حقوقو د شورا منشي جواد لاریجانی د فرانس ټلویزیون ته ویلي کچېری پارلمان د اصلاحات ومني په ایران کې به 500 یا اعدام 80% کم سي. ایران په نړۍ کې د 500 ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی. د خبرونو پای خبرونه موله مشال ریډیو زخواور د الله وسم په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت له مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو بیرته پیلولو اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې د مازورانو شمیر 1.5 لک دی. خو بلخوا بیا د ښځو کمیشن وایي د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره پر څلورو قانوني مسودو کار کوي چې پکې یو د نجونو د ودونو په اړه دی.
مونږ وایو چې د الکانو 18 سال دی اوس د جنکوم 18 سال شي او د هغې د واده لپاره دا یو بنیاد جوړ شي چې نیشنل آیډینټیټی کارډ څوک پورې جنیس رهني هغه پورې د هغې واده نه کیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د چین یو زمواره هیواد دی او د سیمیز امنیت په اړه د دې هیواد د مرستو هرکلی کوي.
is acting as a responsible international stakeholder. We welcome the intense dialogue.
د باختر سوریا د بیپل کلتوري پروگرام په پای کې لرو چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ کوردی به واوري چې په جلال آباد کې د باور په اړه یو غونډه جوړه شوی و. باور څنګه څوک دا کوي؟
باور چې دی هغه د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکول دي، خپل چارې په شفافیت سره ترسره کول دي. د وینا او عمل ترمنځ باید واټن شتون ونه لري.
یوشمه نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان تحریک انصاف له لوري د دې هواد د لوی شارونو د تړلو تر اعلان وروسته واکمن مسلم لیگ ګوند له یاد ګوند سره خبرو اترو ته غاړه ایښې ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې پر ورځ خبر اعلان تول چې شاید د یک شنبه پر ورځ خبري اترې پیل شي. تحریک انصاف تور لګوي چې مسلم لیگ ګوند د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې داندلی کړی و او ګوند د پلوټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
حکومت د تحریک انصاف ګوند سره د خبرو اترو یو وار بیا هغه سرګندونه کړې ده. دغه لړکی پرون اسحاق ډار د میډیا سره په خبرو کې وی چې حکومت کله هم د مذاکراتو نه انکار نه دی کړی او که تحریک انصاف یا عمران خان غواړي چې دغه خبرې اترې او دغه مذاکرات مخ په وړاندې لړ شو، کوم سیاسي کړکیچ چې راولاړ شوی دی، که دا ختمول غواړي نو په کار ده چې تر ټولو اول خو د عمران خان خپل چې کوم د احتجاجي پروګرام اعلان کړی دی هغه ایجنډه کولو اعلان دی وکړي، ورسره ورسره چې کمې خبرې کیږي چې ګنې په کم کمیشن به جوړیږي، نو دا یو آرډیننس لار جوړ کړی شي، بیا دې په دې کې د استخباراتي ادارو آی ایس آی او ایم آئی نمائندگان شامل کړی شي. نو دوی چې حکومت د مخکې نه دا خبره کړې ده چې په دغه کمیشن کې به د استخباراتي ادارو نمائندگان نه وي او نه د کمیشن چې کوم دا موږ د آرډیننس لار جوړول شو، ځکه چې دې سره به بیا مسلې را پیدا شي. کمیشنونه عموما د انکوائری کمیشن ایکټ تر لاندې چې کوم یو قانون دی هغه تر لاندې جوړیږي، او باید چې دا کمیشن هم د دغه قانون تر لاندې جوړ شي. دغه رنګ کچر بیا په دغه کمیشن په پلټنو کې دا ثابته شو چې په تیرو ټول ټاکنو کې ټګي یا درغلی شوې ده، نو د هغه سره به سم حکومت چې کوم دی نو هغه استعفاګانې وکړي، حکومت به ختم شي او د راتلونکي لپاره چې کوم بیا کړنلاري هغه به کیږي. نو ورسره دا هم وایي چې په دې وخت کې چونکې وزیر اعظم په افغانستان کانفرنس کې لندن کې موجود دی، او کېدی شي چې هغه نن د خالي ورځ یاد کړه چې کېدی شي نن نواز شریف ماښام پورې وطن تر ورسی، اساګدار وی چې دا غیر است وزه د نواز شریف سره وینم، هغه سره به خبرې اترې وکم، او امکان دی چې د اتوار پر ورځ دغه مذاکراتي عمل د تحریک انصاف سره پیل شي او دا غي د غړو سره کینو مون خبرې اترې وکو.
دا ریاض مسخیل چې د حکومت له لوري له تحریک انصاف سره د خبرو اترو بیا پیلولو په اړه تفصیل راکولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
او سم یو بل رپورټ راځو. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچي کې د جمعې پر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د یو بل سیمیز مشر ډاکټر مراد خان باندې برید شوی دی چې په نتیجه کې نوموړی سخت ژوبل دی. د دې پیښې په ضد د عوامي نېشنل ګوند غړو د کراچي پرس کلب مخې ته تیر مازدیګر مظاهره وکړه. پر ډاکټر مراد خان د ترسره شوي برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د جمعې په مازیګر د کراچۍ په اورنګي ټاون کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند د مغربي کراچۍ په جنرال سیکرټري ډاکټر مراد خان باندې حمله کړې. د سیمې پولیس وایي په حمله کې ډاکټر مراد خان سخت جوبل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړو د دې پیښې په ضد تیر ماښام د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دغه ګوند په مشرانو او غړو د ترسره کیدونکو بریدونو مخه ونیسي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شایسید مشال رډیو ته وویل کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی په ګوند نه اعلان شوی بندیزونه لګول شوی او د کراچۍ پښتون میشتې سیمې د یوې باقاعده منصوبې د لاندې په جرمونو کې ککړو خلکو ته سپارل شوی دي.
په موږ باندې اوس هم غیر اعلاني پابندي ده، زموږ باټه ته اوس هم هغه پرېشن نشته دی. خپل اکټیویټي د یو نیم دوه کالونه بنده کړې ده، او ظاهره ده په دې موږ پوهېږو چې د کومو قوتونو دا خلک موږ باندې مسلط کول غوښتو. په الیکشن کې به موږ باندې دماکي وړو، نن د هغې په نتیجه کې په هغه علاقو باندې چې کومې زموږ د پښتنو سره منسلک او زموږ سره منسلک علاقې وي هغه سبا بالکل د کریمینل او دهشتګردۍ اړې اما جگہ جوړ شوې دي، او دا غي نقصان زموږ د قوم دي، زموږ د پښتنو چې کوم ایمه جوړي یا د غي نقصان چې په ټرایبل په قبایلو کې زموږ د پښتنو بدنامي وشولې، بيزته وشولې، د کراچۍ د پښتنو سره موږ دغه شی شروع دي.
په کراچۍ کې د ټولو نه زیات پښتانه په مغربي ضلع کې اوسېږي. دو هفته وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د دې ضلع مشر ډاکټر ضیاء الدین هم په ورته حمله کې وژل شوی دی. پر ډاکټر مراد خان د ترسره شوی برید پړه وسلوالو ته طالبانو منلی ده. د یادې ډلې مرکزی ویان محمد خراسانی مشال رډیو ته پر استول شوی برېښنالیک کې ویلي عوامي نېشنل ګوند په سواد کې د دوی په ضد عملیات کړي او د دې پاکسول عمل کې دوی پر دغه ګوند خپلو حملو ته دوام وربخي. سینیټر شایسید وایي دوی د سواد او کراچۍ په عملیاتو کې د ریاستي ادارو ملاتړ کړی، خو اوس دغو ادارو دوی په وچ ډاګ پرېښودلې دي. عوامی نیشنل گوند پر پلویانو حملے د 2012 کال په نمائی کې شروع شوی. په دغه حملو کې تر اوسه د عوامی نیشنل گوند پلسګونو غړي او مشران په نخښه شوی دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
لکه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پشین کې د جمعې پر ورځ درې مړي موندل شوي دي. د پولیسو په خبره په تیرو دوو میاشتو کې په پشین ښار کې تر لس زیات مړی ترلاسه شوي دي. کسم د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او بلوچ بلتون پالو تنظیمونو ترمنځ جګړه روانه او هلته په تیرو څو کلونو کې په سلګونو مړی موندل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ سیاسي فعالین دي. خو دا چې په پښتون میشتو سیمه کې دغسي جګړیز حالت نه دی، نو بیا دلته د نامعلومو مړو موندل ولې زیات شوي دي؟ همدغه پوښتنه مې د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم سیرتوال څخه وکړه.
څو وخت ځخه موږ په لاکو کې د غلاسمه پیدا کی خو تر اوسه پورې موږ دا انټلیجنس ایجنسیانو په توګه باندې چې موږ څنګه کړی په پوس وکړی دی د دې حال نه معلومی جنې دی را کړی چې دا مړي د چا دی او دلته یې څوک خور دی او څه باندې دی،
یعنی
پښتنو دوه درې واره کړی دی
که تاسو حکومت یاست کنه او حکومت کوي او انتخابی وعده موم کړی دی له خلکو سره او تاسو د دې مړو یا مرګ جوړلو په اړه باندې آن معلومات نه لري، مخنیوي خو بیا ډیر وروسته خبره ده، نو تاسو دغه جواب به خلک څومره کانی کی
بنیادی تور باندې حکومت ته ویلې چې موږ په داسې زون کې اوسېږو چې دا ګرد علاقې د جګړې زون دی، اوس نو په دې کې مختلف خلک لګیا دي، مختلف فورسز لګیا دي، کومې ایجنسیانې دي هغه په کار دادی چې د دې مکمل معلومات ولري او مکمل معلومات وړاندې کړي. دوی هم ځان دا علمه چې موږ نه خبر تحقیقات کوو معلومات شي، ځینې وخت موږ دې کلته دوه درې واره نور هم پیدا شوي دي چې اوس دغه مړي دي لاسونه دي څوک سرخته دي څنګه سرخته دي موږ ته اندازه نه کېږي. د افغانستان خلک دي هغه دلته دا سره کوي،
وزارتوال صاحب ستاسو د ایجنسیانو د حکومت په منځ کې یو رابطه نشته، کوارډینیشن نشته، څه وجه ده؟
نه موږ خو د پښتنې تر ځای پورې حال کړی دی، لیکن اوس بیا خو دوی حال نه وایي. یا دویمه خبره دا ده چې دوی هم نه دي خبر. دلته بنیادي سوال دا دی چې دا زموږ ایجنسیانې که نه دي خبر هم ډېره بده خبره ده، او خبر دي چې دغه مجلس دی نه دخیل دی او سم کې هم ډېره بد خبره ده. نو موږ د ملک ایجنسیانو نه داسې کمزورې دي، نه داسې بېوسه او بېبسه دي، خو دا خبره دا روانه ده. انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا معلوم کړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبر پښتونخوا چارواکي وای په صوبه کې د مزدورانو شمیر حکومت رینه دي څومره چې حکومت سره درچ سوی دي. د خبره د خبر پښتونخوا د ټولنیز خیر شګړي یا سوشل ویلفیر وزارت چارواکو د جمعې په مازیګر پېښور پرېس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال وکړه. د صوبې وزیر اعلی سلاکار ری ډاکټر مهر تاج روغانی ول په پښتونخوا کې د مزدورانو شمیر 1,00,000 نه بلکې شاوخوا 1,50,000 دی. د پېښور د غلام غوث ریپورت اور.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ټولنیز خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی مشیر ډاکټر مهرتاج روغانی د یوې خبری غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په صوبه کې 1,00,000 مازوره کسان دوی رجسټرډ کړي دي، خو په صوبه کې د مازوره کسانو شمیره تر 1,50,000 پورې رسیدلې شي، او د کوندو او مازوره کسانو د خیر خیګړی لپاره یو بیل فن هم قائم کړی دی، او د کار روزګار کونکو خزو لپاره په پیښور او مردان کې په دوه هاستلو روان کار هم سرته رسیدلی دی.
مازورو ډیټا 1,10,000 دا صرف چې مونږ سره رجسٹر دی، چې مونږه سروې لګډیر وکړه، مطلب دا 3,000,000 دلته ډیسیبل دی، دا 1,10,000 نه دی، دا ډیر زیات دی، خو سب پورې په کار نو شوي. دینه علاوه تاسو ته مو به انډاومنت بیل مونږ جوړ کو د ډیسیبل او د دې دغه د پاره ویډیوز د پاره دوار د پاره 50 کړو، نو هغه باندې منګه د ګیاو جنرال کلی خان زم چې پرسن دی منګه ممبران یو.
بلې خوا ته په دې خبري کانفرنس کې د خزو د کمیشن مشري نیلم تورو مشال ریډیو ته وویل چې د خزو په ضد د تشدد د مخنیولو لپاره دوی په سلورو قانوني مسودو کار پیل کړی دی، او دوی غواړي چې په ماشومتوب کې په زور د خزو د ودولو مخه ونیولې شي.
د وړو د جنکو د عمر د واده چې کوم بل مونږ پېښ کول غواړو، مونږ وایو چې د الکانو 18 سال دی، مثل جنکو هم 18 سال شي، او د هغه د واده لپاره دا یو بنیاد جوړ شي چې نېشنل ائیډنټیټی کارت څوک ورجنه سره ني هغه پورې د هغه واده نه کیږي. اسلام دا وایي چې د ظلم خلاف اواز اوچته وي. سړیو که چې الله تعالی دغه جوړ کړی دی، لیکن بل فرق کوشي چې سړو لپاره به اواز چتیږي او د ښځو لپاره به نه اوچتېږي. دې مطلب دا نه دی چې ښځه د کور پرېږدي، خو ضرور د خپل اواز اوچت کړي.
په ښځو د تشدد د مخې نیولو لپاره یو شمېر قوانین او پالیسۍ جوړې شوې دي، خو په دې باندې د حکومتي ادارو لخوا په سمه توګه عمل نه کیږي. د لړکې مې چې کله په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو د سیکرټری عائشه ګلالۍ نه پوښتنه وکړه، نو هغې مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکې موجوده صوبایي حکومت یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
گورے امپلیمنٹیشن پالیسیز دا ٹول دا گورنمنٹ کار وی گورنمنٹ سارا بیوروکریسی وی او بیوروکریسی کے سر الگ مسئلے وی چھ کیپیسٹی بلڈنگ اے شاید تمرا نوی ہے منگ پاکستان بیوروکریسی تمرا کیپیسٹی بلڈنگ نشتا دی نو آگے باندھے اس خیبر پختونخوا حکومت چھ دیا ڈیر سیریس کار شروع کرے دے یو خسٹ ہے پوشلو پاکستان پا تاریخ کے چھ خیبر پختونخوا پولیس چھ دے آگے اسپیشل ڈیسک تھے ویمن دا پارا جوڑ کر چھ آلتا دی یو روایات مطابق یو سیپریٹ زنانہ ور لناستے وی اگیلا خپل کیسز دی وائی
پیخور پریس کلب کی تیر مازیگر د سوشل ویلفیئر د محکمې د خبری کانفرنس پر مهال د ماشومانو د حقونو د ساتنې د کمیشن مشر اجازه احمد مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو خطرونو سره مخ د ماشومانو لپاره دوی د صوبې په 1200 ضلعو کې خپل مرکزونه قائم کړي دي، او تر دې دمه دوی د 40,000 نه زیات داسې ماشومان معلوم کړي دي چې په ټولنه کې د بیلابیلو خطرونو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وایي چې شاوخوا 2 کال وړاندې دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړو کې د ولسي خلکو په سلګونو کورونه ویجاړ کړل شوي دي، او د حکومتي شمنو سربیره هم له سره نه دي جوړ شوي. دوی وایي چې په تیرا میدان کې سخت یخنۍ ده او ژوند یې ډیر په تکلیف دی، او په کار ده حکومت له دوی سره د کورونو په بیرته جوړولو کې ژر تر ژره مرسته وکړي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای تیرا باغ میدان ته ستنې شوی کورنۍ وای چې خواو شا 2 کال وړاندې وسلوالو کورونا سوزولې وو، خو لا تر اوسه نه دی جوړ شوی، او چې حکومت ورسره کومې وعده کړې وي هغه دی پوره کړي او کورونا دی ورلا جوړ کړي. د تیرا میدان یو مشر انعام شاه پردی په دې حق لا مشال ریډیو ته وای
چې کور نه وي شر په مټرو باندې وڅو سوزل نو وسلوالو ډېر څه درې دي و تو څه پر هغه نه جوړ شي موږ ماته ډېر پټونه وکړ په هیڅ پته یې نه لګیا نو موږ دا غوړو چې بس مله کور نه جوړ کیږي پیسې نقد پیسې روږي ټول په خوانی لرګي کور نه دي هلته خو کنکریټ نشته ګره ټول اصل لرګي و نه اختر ودل منځ دی سوېره شنو لار څه چپ چور پرته دی وروړه ار څه بس ویرون دي چې خیمه لګولې څوک داسې پرته دي ډېر په مشکلات کې اوس یخ نیم دا ټینکه باور وریږي او دا خو د میدان نیمه تشنه کمر پر کور نه ټول نه شوی ان ته نو یا پر کورونه ټول راشي.
د تیرا میدان خلکو د ویجاړو شو کورونو د بیا جوړولو په حق له مشکلا د قبایلی سیمو د قدرتۍ فاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ډیپټی ډایریکټر حسیب الله نو پختل نو دوی وویل
ڈیمیج وګورئ نو ڈیمیج تو مطلب ډیر زیات دی پاره کې یو سو پارټنرز یو انهبیټیټو او یو دو نور و این آر سی وغیرہ وا نو هغه مطابق چې کوم ډیمیجز نو تقریبا 70% چې کوم مملک ته غوته نقصان رسیدلې په دې کې د ټولو نه چې کوم زیات نقصان رسیدلې هغه د خلکو کورونو ته رسیدلې ته نو هغه یو رپورت زموږ په ویب سټ باندې پروت ده د تیرا د ډیمیجز د باغ میدان حواله سره هغه مونږ د ټولو سره شیر کړم ده او خبره به ما غراشي چې هغه مونږ بیا د وفاقي حکومت نه غوښتنه کو چې را د مونږ لراګي چې دا مونږ دی لور کو څنګه چې مونږ با جوړ یا مومند کې ور کړي دي باجوړ کې چې کوم پوره کور ډیمیج شوی دی نو هغه 400,000 روپۍ غوته ملاوي دی با نو مونږ غواړو چې را د غرنګي د تیرا د خلکو تم د غرنګي
یاد دی وچ د خیبر ایجنسی پلر پرتا سیما تیرا میدان کې سمو دوڑان دی د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلوا انصار الاسلام ډلې ترمنځ په نخوتو کې په سلګونه کورونه سوزول شوی وو، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او ټولې قبیلې ورته ستنې شوې دي. خو بیا د تیرا اکاخیلو او د کوکی خیلو برخې تر اوسه د وسلوالو تر واک لاندې دي او پوس پکې د خیبر ون په نامه یو ځل بیا عملیات پیل کړي دي او دلته په وسلوالو باندې هوایی بریدونه ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
میډیا او ځوانان
خاطر کې پیښور کې یاد پکوټا کې پاسل کې ټي وي ډایرکټر ورو کو چکل فاټا تل لا شو کال دا کې موږ ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تل القادری او نو صاحب ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدې بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کیم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چې کیم دا مطلب د بل طرف فاندینګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې د نننه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
او سمزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د شکتو یو سیدونکې وای په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن لواجی د دوی د تګ را تګ لارې تړل سوي دي او د سیمې خلک یو ډول محاصره سوي دي. دا خبره د شکتوی هغو کسانو کړي چې 2 غنټې د پیاده سفر وروسته خبر پښتونخوا ته رسیدلي او زموږ له همکار سیلاب مسعود سره خبرې کړي. راځي چې رپورت ته ورشو.
شپږ میاشتې کېږي چې په قطبي وزیرستان کې د ضرب ازب اپریشن د لګیا کېدو سره د سویلي وزیرستان د شکتو په قبالیون پسې ټولې لارې بندې چې له مخې یې دا قبالیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ نور په ژوند پورې تنګ شوي دي. تېره شپه د شکتو نه ډېر اسماعیل خان ته را رسېدلي دوه قبالیون په دغه حوالې سره مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي. د شکتو د قبایلانو دغو مشکلاتو نه مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د قومي اسمبلۍ د سفران قائمه کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی وویل مولانا جمال الدین مسعود دا غشتنه هم وکړه چې د شک توی قبالیون د نور نه زورول کېږي، بند لیارې د سمدستي ورته سمې کړای شي چې دوی پاتې ژوند په قراره تیر کړي او خپل مالونه سرونه وژغوري. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه
فدی خبرونه کی درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري اونیس پروگرام به تر رواني غړي په پای کې واوري او سم د خبرونو لنډي سړاندې کوزه کې لسنه می بچي سوي دي د پاکستان حکومت وايي له مخالفه ګوند تحریک انصاف سره بشای خبري اترې د یک شنبه پر سپایل سي د جمعې پر ورځ د خزانه وزیر سافټار خبر اعلان ټول چې له تحریک انصاف سره د خبرو اترو په پیلول کې هیڅ ستونزه نه لري د پاکستان په کراچي شهر کې د عوامي نسلونو پر ځای مشر ډاکټر مراد خان بریک شوی پولیس وايي د جمعې پر ورځ په سوي بریک کې ډاکټر مراد خان ټپي شوی دی د وسوالو طالبانو د ډاکټر مراد خان د بریک سیماري کې ورکړی دی د خبر پښتونخوا حکومت وايي په صوبه کې د مزدورانو شمیر ډیر شلکه دی د جمعې په مازیګر په پښور پرېس کلب کې د خبر کانفرنس پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی د ټولنیز خیر شګړي سلاکاري ډاکټر مهتاج ته خبر ورکړه پولیس وايي د بلوچستان په پښین ښار کې د درې کسانو مړې موندل شوې دي لیویس چارواکو نن مشالې د ټول دغه مړې د جمعې په ورځ د مستر زی کلي کې موندل شوې چې وروسته د پېژندلو لپاره د کوټي سمبوټیمن هسپتال ته یوړل شو د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وايي هیواد په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جنگي ماموریت څخه د نورو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي مرکل د جمعې په ماښام په برلین کې د افغان رسمشر اشرف سره ګډه خبري غونډه کې خبره وکړه افغانستان د حکومت یو ډله په ایران کې د شاوخوا 800 افغان کډوالو د برخلیک په اړه د خبرو په مقصد تهران ته تللې ده د باکو یو عدالت حکم ورکړی دی چې د مشال ریډیو د آذربایجاني څنګه خبریاله خدیجه اسماعیلی دی تر دوه میاشتو پورې په بند کې وساتل شي د باکو د سیبل شهر عدالت په دسمبر په 28 د هغې مقدمې په اړه خدیجه وربللې وه چې یو کس پر دې دا تور لګولی و چې پر ده دا زور راوړی و چې دی دې ځان ووژني د ایران قضایي چارواکي وايي په هیواد کې د پانسي سزا راکمولو په مقصد د منشیاتو سمګلین سره تړلي جرمونه قانون کې په اصلاحاتو راوستلو کار کوي د خبرونو د لنډیز هرسته اوس اسلام آباد ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د نن ورځې پاکستانی ورسپانې لوستي او د دوو ورسپانو د اداریو مهم ټکي په دې ریپورت کې را لښلې دي
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف د خلې وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی او د یو ترهګر د ختمون پورې به دوی دا جنگ جاری ساتي او د ترهګرۍ ټول قسمونه او شکلونه به لدیز مکه پناه کوي د ادارې په وینا چې پاکستان د 16 راهسې په حالات جنگ کې دی لومړی ترهګرۍ تر یو حد وا خو د غیر سنجیده ریاستي رویې او د ځینې ملک دننه طاقتور قوتونو په مرسته تر دې راورسېده چې اوس د هغوی پر ضد جنگ لازمی شو ادریه زیت وچ د ترهګری د مختلفو شکلونو د ختمون لپاره به حکومت له د سیاسي او مذهبي ډلو مرستي تر لاسه کول سره سره د اولس مرستي هم تر لاسه کول وی او دا یو حقیقت دی چې د یو ملک بهرنی دفاع هله مضبوطی کی چې د ننني دفاعي مضبوطوي ادریه اخر کې وای چې د پاکستان سلامتی او بقا په دې کې دا چې د ترهګری هر شکل وی چې پر ضد یې بیل تو پیرا کاروایی وکړي شي کسه هم دا یو کړکېچن او جنگ دی خو په خی اراده کول ضروری دی نو هیڅ مشکل نه ده چې پاکستان خپل مقصد ترلاسه نکړي بل پلو د پیغور نخ پریدون کې اجرس پانه خپل ادریه کې د چیف الیکشن کمشنر پټاکن لیک کړي دي او وایي چې د ډیر ستون درستو دا مسله حل شو او اخر د چیف الیکشن کمشنر په نوم اتفاق وشو د نوې چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان تعلق د ابتاباد سره دی او د قائم مقام گورنر او قائم مقام چیف جسټس په ګډون په مختلفو چوکو پاتې شوی دی ادریه مخکې لیکي چې دا ټاکنه په داسې وخت کې شوې ده چې الیکشن کمیشن د نیوکو او سوالونو په ضد کې دی د پاکو صافو ټول ټاکنو او الیکشن کمیشن د ورپیخ چیلنجونو نوستو د پاره به جسټس سردار رضا خان لا ډیر کار کول وی او په خاص توګه د جدید ټکنالوژي استعمال لړکې به هم کوټلي ګامونه اغستل وی ادریه اخر کې لیکي چې د هر څه کې به د جسټس سردار رضا خان پوره پوره مرسته او ملاتړ پکار وی او دا به وخت ثابتوي چې په خپل فیصله کلک ودریدونکې او په اصول سمجوته نه کوونکې سردار رضا خان د چیلنجونو مقابله څنګه کوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورسپارې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنگي مشن سرته رسیدو په حال کې د امریکا غو پلان ته کتنه کړې چې مخوي د ټاکل شوی سرتیرو د شمیر نه اضافي پوځیان افغانستان کې وساتل سي. بلخوا ډی پی خبري ایجنسی او پاکستاني وکیل ته د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د دړکو پړه لیکنه خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې ملیحه امیرزاده ته غوښتي شو.
واشنگټن پوسټ ورسپارل کې د اوباما انتظامیه راتلونکي کال په افغانستان کې په موقتی ډول په سلګونو اضافي سرتیري د ساتلو پلان لري. دا به د ټاکل شو 9800 سرتیرو نه سیوای پوځیان وي چې مخکې د امریکا صدر باراک اوباما د 2015 کال لپاره اعلان کړی و. ورسپارل کې په داسې حال کې چې امریکا د 1400 کالو پس له دغه هیواده د وتلو په حال کې ده، دا ورته د ورپېښو چیلنجونو یو نښه ښکاره کوي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د اوباما انتظامیه اوس هم له خپلو ائتلافیانو سره په دې خبرې کوي چې کله د ائتلاف اوږد جنگي مشن سرته ورسیږي، له هغې وروسته د جنوري د لومړۍ نیټې نه په افغانستان کې د ځواکونو د تربیتي مشن لپاره به د نیټو غړي هیوادونه څومره سرتیري په هیواد کې ساتلو لپاره ورکړل شي. ورسپارل کې په افغانستان کې په راتلونکي کې د امریکایي پوځیانو ساتلو پلان د اوباما د هغه فیصلې وروسته مخې ته راځي چې پکې نوموړي امریکایي ځواکونو ته د افغان سرتیرو د ساتنې په مقصد د پراخو اختیاراتو ورکولو ویلی. بلخوا ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې پولیس چارواکو د جمعې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د تعلق لرلو په حق له دا وکونکو وسلوالو د یوې یونیورسيټي د هغه پروفیسر یو وکیل ته دړک ورکړي چې پر فیسبوک کې د اسلام ضد خبرې لیکلې وي. ایجنس د پولیس چارواکي محمد ذوالفقار دخري لیکي چې د شورو پښپا په ملتان کې تقریبا شپږو وسلوالو د وکیل شاباز ګورمانی په کور ډزې وکړې. په سهار کې ګورمانی یو خطر لاسه کړ چې پرې د داعش وسلوالې ډلې نوم او ټاپه وه او ورته یې دړکه ورکړې وه چې که د پروفیسر وکالت یې پرې نښود نو خرابې نتیجې ته دې ځان تیار کړي. اژانس یو بل پولیس چارواکي امجد جاوید سلیمی له خولې زیاتوي چې پولیس ته دې تفتیش کوي چې دغه وسلوال له داعش سره څنګه تړلې دي. د ملتان په ګډون د پاکستان په ډیرو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ستاینه پر دیوالونو ډېرې لیکنې شوې دي، خو چارواکي په ملک کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له موجودیت نه انکار کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما دفاع وزارت ته یو نوی کس نومولی دی. دا کس آسټن کارتر نومی شو. په تیر وخت کې د دفاع وزارت د مرستیال وزیر او د وسلو پیرنې څانګې د رئیس په دندو هم کار کړی دی. د دې تفصیل به د فرانس پریس خبري ایجنس په ریپورت کې له جان اقال کوزي واورو.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د نومبر په 30 نیټه خپل استعفا اعلان کړ او جمهور رئیس باراک اوباما هم د هغه استعفا تایید کړه. د امریکا جمهور رئیس د جمعې په ورځ آشتن کارتر د دفاع د وزیر څوکۍ ته نومان کړ او د سنا له تایید وروسته به د دفاع د وزیر په څوکۍ کار وکړي. کارتر له 2009 نه تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال وزیر او د وسلو پیرنې د څانګې د رئیس پر دندو کار کړی و. کارتر د خپل کار پر مهال د افغانستان او عراق د جګړو لپاره د امریکا پوسټ د وسلو او زغروالو وسلو د تولید او چټک انتقال په برخه کې د نظر وړ کارونه کړي، خو دی په خپله پوځي افسر نه دی. امریکایي چارواکو په شخصي ډول ویلي په داسې حال کې چې متحده ایالات په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې ښکیل دي، چک هیګل استعفا ته اړ شوی و او د سپینې ماڼۍ باور یې له لاسه ورکړی و. خو کارپوهان دا هم وایي آشتن کارتر به هم ونه کړای شي چې د پینټاګن او سپینې ماڼۍ ترمنځ ترنګلي اړیکې ښه کړي. د امریکا د جورج واشنگټن پوهنتون استاد سټیفان بیډل وایي دا چې کارتر د امریکا په دفاع وزارت کې پر لوړو او مهمو څوکیو کار کړی او د کلونو کاري تجربه لري، له دنه به بل مستحق او غوره کس دې څوکۍ ته پیدا نشي. پروفیسر بیډل وایي کارتر ته د دفاع وزارت پوځي او ملکي مامورین او کارکوونکي ټول درناوی لري. د یو تجربه لرونکی او توانمند مدیر دی. فرانس پریس اژانس لیکي کارتر به په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د امریکا په مشرۍ پوځي عملیاتو ستراتیژي پر مخ وړي، خو د سپینې ماڼۍ له هغو چارواکو سره ممکن په ټکر کې شي چې نه غواړي د عمومي ستراتیژۍ په سترو مسلو باندې کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا پخوانیو دفاع وزیرانو رابرټ ګیټس او پنیتا په دې وروستیو کې د خبري رسنیو له لارې په جمهور رئیس اوباما سخت انتقادونه کړي او وایي جمهور رئیس پوځ بې اعتماده کړی او په زیاتو مواردو کې له دفاع وزارت نه د تصمیم یا پریکړې صلاحیتونه اخیستي. پروفیسر بیډل وایي د دفاع وزارت او جمهور رئیس اوباما د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی د هغه د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې هغه مهال زیات شو چې د افغانستان د جګړې په اړه له پینټاګن نه مشوره وغوښته. اسناد او شواهد خی چې اوباما د پوز د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د زیات شمیر عسکرو استولو ته لیوال و، خو په دې هیواد کې په چټکۍ سره د عسکرو د شمیر کمولو لپاره مهالویش وټاکه چې په دې کار سره اوس هم د پوځي قمندانانو ترمنځ خفګان پاتې دی.
جنرال کوزی رپورټ ته خوښ وست. افغانستان رسمي شر اشرف غنی تیر ماښام د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې ولیدل، او مرکل له 2014 کال وروسته افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. په دې اړه د راټرز خبري اجنسی رپورټ یو ځل بیا له جنرال کوزی اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ماښام جمهور رئیس اشرف غنی او افغان حکومت ته ژمنه وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به برلین له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جرمني له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې د چین په نوښت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو د پیل هرکلی وکړ او زیاته کړه دا خبره ځکه مهمه دي چې چین د پاکستان د اوږدې مودې دوست دی.
is acting as a responsible international
چین د یو نړیوال مسولیا شریک په توګه عمل کوي. موږ ځکه د دې جدي خبرو هرکلی کوو چې چین له پاکستان سره د اوږدې مودې دوستی لري او د خبرو د امکاناتو برابرولو او پرمخ بیولو کې به د اغیز او وزن هرکلی وشي. دا ابتدایي مرحله دي. موږ په یو پراخ پلان کار کوو چې څنګه پرمخ لاړ شو. دا به د افغانانو لخوا او د افغانانو په مشرۍ خبري وي. رویټرز اژانس تیر میاشت په یو خاص راپور کې ویلي و چین وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په ټپه درېدلو خبرو د بیرته پیل کولو په مقصد دی یو غونډه جوړه شي. رویټرز ته په رسیدلو اسنادو کې ښودل شوی چې چین یو داسې وړاندیز کړی چې له مخې به د افغانستان، پاکستان او چین استازي او د طالبانو مشران د خبرو میز ته کښېني. د جرمني صدر اعظم په خبري کانفرنس کې ویل د جرمني پارلمان نن خپل لومړی بحث له افغانستان سره د هوډمن ملاتړ ماموریت په اړه پیل کړ. مرکل ویل مونږ نن د جرمني پارلمان کې خپل لومړنی بحث له افغانستان سره د هوډمن ملاتړ ماموریت په اړه پیل کړ او ټینګار مو وکړ چې د جرمني حکومت به د جرمني له پارلمان سره په ګډه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. جرمني په خاص ډول د افغانستان د شمال د امنیت په اړه مسؤلیت لري. په هر صورت مونږ تل د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره کار کړی. په افغانستان کې د ښوونځیو د سیستمونو پراختیا، متقابله تعلیمي کړنلاره او نورې ډېرې برخې هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ مهمه دي. خو د افغانستان ملي پوځ هم باید چې په خپل ځان متکی شي. د افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي ځواکونه دا مهال د ټول هیواد د امنیت چارې پر مخ وړي او د طالب او نورو وسلوالو له مقاومت او حملو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 2000 عسکر وساتي او دا ځواکونه به د تروریزم ضد جګړه او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د جرمني پارلمان د جمعې په سهار رای ورکړه چې له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې د 2850 تن عسکر پاتوي او سیمه ییز امنیتي ځواکونه به روزي. په دې توګه به جرمني له متحده ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات شمېر عسکر ولري. جرمني دغه راز ژمنه کړې چې په کال کې به د افغانستان د پراختیايي پروګرامونو لپاره 430 میلیونه یورو یعنی 529 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي چې دا رقم د بل هر مرستندوی هیواد په مقایسه زیات دی. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر 5000 پورې عسکر درلودل او تر اوسه 5500 عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوی دی.
د جنرال کوزی رپورټ اوریدي. ولسمشر اشرف غنی د اصول خبره وکړه. شاوخوا دوی نه وړاندې د برتانی میشت خیریه ادارې اکسفام یو رپورټ پور کړی چې پکې راغلی په افغانستان کې د اصول په پروسه کې د شوزو ګډون لپاره غرزو سعودي تر دې لمه هم د بشري حقوقو او د شوزو د حقوقو خوندي کولو سازمانونو د اندېښنه شوډلې ده. نور حال په دې رپورټ کې برتانیې میشتې نړیوالې خیریه ادارې آکسفام چې دوی ونې وړاندې کوم رپورټ خپور کړی و په هغه کې راغلی و چې له کال 2015 راهیسې له وسلوالو طالبانو سره درویشت ځله خبرې اترې سوي دي، خو په دې کې دوه ځله د ښځو استازو ګډون کړی و. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی و چې دې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په نړیواله کچه هم خفګان پیدا کړی و. او چې پروان کال کې له افغانستان بهرني ځواکونه وځینو یو ځل بیا دا بیره راپورته سوي چې د ښځو د حقوقو په اړه لاس راوړنې د یوې سیاسي معاملې شکار نسی. که څه هم ځینې نړیوال سازمانونو د افغانستان سولې عالي شورا کې د ښځو پر کم شمیر نیوکې کړي، خو د افغان پارلمان پخوانی غړی ملالی شنواری وای خبره د شمیر د کمی او زیاتوالي نه بلکې په ټولیزه توګه د میرمنو د حقوقو د خوندي کولو ده.
صرف سمبولیکه ونډه د ښځو یو چرته
یو پروسه کې هغه سیاست یې هغه کابینه یې هغه د سولې پروسه یو څو کسو سمبولیک ونډه په دې معنا نه ده چې موږ په دې باندې خوشاله اوسو چې د دې د ښځو حقونه خوندي شو. په حقیقت کې باید ټول هغه سیاسیون دي او که د سولې په پروسه کې هغه ژمن خلک دي هغوی باید د ښځو حقونه اول ضمانت کاندي او هغې نه وروسته د سولې پروسې ته لاړ شي. یعنی معامله باید د ښځو د حقونو په سر باندې ترسره نه شي. د یو څوک کسو ښځو شتون یا نه شتون ماته ډېر مهم نه دی.
خو د سولې عالي شورا غړی مولوي شهزاده شاهد بیا برعکس نظر لري. دی وایي چې تر اوسه طالبان له شورا سره خبرو اترو ته آماده نه دي، خو چې کله داسې یو حالت جوړ سي نو د شورا د مذاکراتي ډلې پر هیئت به فیصله کوي.
دا صحیح ده چې د سولې عالي شورا حتی نارینه د طالبانو د مشرانو سره مخامخ نه دي ناست چې هغه د سولې په رابطه خبرې وکړي. نو پاتې خو لا زنانه شوې، هغوی هم دغه سې رسیدګي نه ده کړې.
ملالۍ شنواری بیا وایي چې په افغانستان کې څه روان دي، هغه سیاسي واک ته د رسیدلو حلې چلې دي. د دې په خبره کې چې د واک د ویش فیصله وسی نو شاید د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې له منځه ولاړې سي.
که چېرته دغه خلک د پروسې ته حاضرېږي او راځي د سولې خبرې ته خطاندي، نو هغوی به حتماً یا هرو مرو په دې پوهېږي چې موږ نور نه شو کړی چې د ښځو په وړاندې هغسې تاوتریخواله یا هغسې سخت دریزي ولرو لکه پخوا یې چې لرلې ده. مجاهدین چې کله افغانستان کابل ته راننوته دوی هم ډېر نرم دریزي نه و د ښځو د حقونو په وړاندې، خو نن ګورې چې ټولو نکتایانو وتړلې او بیا اوس دوی په خپله باندې د ښځو د حقونو شعار په خوله کې دی او وایي چې موږ د ښځو د حقونو حامیان یو. نو زه فکر کوم چې سبا به شاید همدغه طالبان هم همدغسې کسان اوسي چې بیا به وایي چې موږ د ښځو د حقونو ته حامیان یو. زما په نظر زه ډېره ورته اندېښمنه نه یم چې بیا به دوی د افغانانو یا د ښځو د حقونو په وړاندې سخت دریځي ولري.
که څه هم ملالۍ شنواری د سیاسي جوړجاړي وروسته د ښځو د حقونو په اړه زیات اندېښمنه نه ده، خو د آکسفام په ګډون نړیوال سازمانونه په پرله پسې توګه په افغان حکومت او امریکا دا ټینګار کوي چې باید په اساسي قانون کې ښځو ته ورکړل شوي حقونو ته ژمن پاتې سي. د افغانستان د سولې په عمل کې د ښځو د رول په اړه رپورټ اورېدی او اوس همونیز پروګرام د باختر ستوري لرو چې درته معلومات عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به په ټولنه کې د اعتماد یا باور پیدا کولو په اړه د وی جوړی شوی فرهنګي جرګي ریپورت ولرو. بیا به د پښتو یګانو د شکلونو او د پرځای کارولو په اړه د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد اسماعیل یون سره د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو نوي شعري کتاب په اړه هم درته ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو د تیرو سبان دی دریو لسیزو رئیسی چی د پختنو پا کور د جنگ د بلا سور خورده، نو د نورو بدمرغیو ترسنگی پا طولنه که د اعتماد یا باور ارزخت هم سخت صدمه رسولی ده. دا چه پا طولنه که با د باور پزا سنگ قایمی گی پا دی اړه پا جلال آباد کی یا وغن ترسر شوا چه حالی پا دغه ریپورت که درکوو. تیری چهارشنبه پورز د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رواني ټولنیزې موسسې اپسو په مرسته د جلال آباد ښار په سراج العمارت ودانۍ کې د فرهنګي جرګې تر عنوان لاندې په ټولنه کې د بې باورۍ فرهنګ د لمنځه وړلو او د باور پیدا کولو په غرض یوه غونډه رابللې وه چې په لسګونو تنو ښځینه او نارینه ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د رواني ټولنیزې موسسې مسؤول بصیر احمد فیصلي د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ټولنیزې ستونزې په ګوته کوي او د خلکو په وړاندې یې ږدي.
دغه غونډه چې مونږ جوړ کړی ده د اعتماد یا باور په موضوع دا مونږ خپل تقریبا د یو لس میاشتو را پدې خو مونږ خپل فرهنګي فعالیتونه د خبرو د لارې د کم ټولنې کې کوم مشکلات د دې مثبت او منفي اړخونه مونږ تړل دا یو ډیر اساس او ستوند د اعتمادي په اړه باندې مونږ په ټولنه کې نوزه کوم غوښته چې دا موضوع مونږ په هر قسم ستوند کې کمیټولونی کې دي مونږ هغه را تیړو او مثبت او منفي خلکو ته واضح کو
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې څنګه په ټولنه کې بې باوري له منځه یوسي او د باور فضا رامنځته کړي.
کوو غواړو چې موږ په خپل هیواد کې سوله او امن قائم کړو او دلته د ورورۍ فضا رامنځته کړو. هر ډول تعصبات له منځه تللي وي، نو تر هر څه وړاندې اعتماد سازۍ لپاره کار ډېر ضرور دی. نو څنګه کولای شو چې موږ د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسو او په ځای د اعتماد فضا حاکمه کړو؟ نو د همدغې په خاطر باندې د افسو د دفتر په همکارۍ باندې او د دوی د هڅو د دوی د نوښتونو په لړ کې دغه یو جرګه موږ فرهنګي جرګه جوړه کړې ده او هدف مو دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په هیوادوالو کې د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسو او د اعتماد فضا حاکم کړو او دا فرهنګ عام شي په ټول هیواد کې چې تر څو هر ډول تعصبات له منځه راشي.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي که څوک غواړي چې په ټولنه کې باور پیدا کړي اول دې په خپل ځان باوري شي.
باور او اعتماد لومړی د ځان نه شروع کیږي چې ته په ځان باور ولرې چې زه په ټولنه کې دا چاره تر سره کوم او دا ورتیا په ځان کې وګوري. دوهمه مسله باور چې دی هغه د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکول دي، خپل چاري په شفافیت سره تر سره کول دي. د وینا او عمل ترمنځ باید واټن شتون ونه لري، یعنی همغږي باید ووسی. په ټولنه کې هغه ستونزو ته تلاش رسي پیدا کی چې هغه ټولنه د دین اخوالو نه زوري کې او دغه پر وړاندې ته مبارزه پایل کی. نو دا معنی لري چې ته د ولس د ګټو لپاره کار کوي، ولس خپل ته باندې باور او اعتماد پیدا کوي.
یو ځوان انجلۍ وایي چې هر چا ته پکار دي چې اول د خپل کورنۍ باور حاصل کړي، بیا کولای شي چې په ټولنه کې با اعتماد شخص ووسی.
زما نوم شکیلا، داسن د قندار ولایت سیم په جلال آباد کې ژوند کوم. زموږ په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې پر خپل اولاد اعتماد نه لري، پر خپل ولس اعتماد نه لري. یعنی انجونو ته دا اجازه نه ورکوي چې موږ د باندې ولاړ شو کار وکړو، د خپل دورونو سره په یو پوجا پروژه ودرېږو، کار وکړو، فعالیت وکړو. اعتماد موږ د کوم ځای شروع کوو؟ هغه باید د خپل کور سره اعتماد شروع کړو. د خدای غس کارونه موږ وکړو چې هغه زموږ د کورنۍ لپاره د اعتماد وړ، یعنی هغه فامیلونه چې موږ ته اجازه راکړي د مان شموږ باید سم استفاده جنجو کو، نه چې دغه بے باور سي پر موږ هغه باور او اعتماد چرري هغه موږ د مان زولار سي.
د غونډې په ورستی پړاو کې ګډونوال په سو میزونو وویشل شول او د یوې مباحثې په توګه یې د باور د ترلاسه کولو لپاره خپل تجربه سره شریکې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د نورو ژبو برعکس پښتو املا کې د پنځه ګانو استعمال اړین دی، خو ډیری لیکوال په اسانۍ سره په دې نه دي قادر شوي چې د کارولو ځای پیدا کړي. د پښتو د ګانو د پرځای کارولو په اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد اسماعیل یون سره یو مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسو په وړاندې کړو.
محترم استاد، په پښتو کې پنځه اګانې کارول کیږي. زمونږ ځوانان د ادبیاتو د پونځي نه پاريږي، خو لیکن هغه بیا هم دغه د استعمال صحیح نشي پیدا کولای. کله دغه پنځو اګانو بیل بیل نومونه واخلي او بیا راته د استعمال زینو مخایوي.
دا پنځه شکلونه دي یا پنځه توري؟ خو غوونه شدي اصلا سلور دي. خب دا و چې د سلور غوونه لپاره سلور شکلونه ټاکل شوی. نومونه کې اختلاف په دې ډول چې هر څه د خپل سلیقې له مخې د وخت په تړاو یو نوم ټاکلې، مګر د موږ راځو چې کوم نوم په دې کې علمي دی چې هغه مثال اول ورته هغه بیټکو یا وایي چې نرم یا مرتوي، بیټکو مرتوي زورواله، مرتوي نرینه یا مرتوي، یا چې سټیکی نه لري. د دې لپاره به فورمونه جوړ کړل کې راځي. یو کرته مولو لی بیا هر لیکوال نور مشکل نه پیدا کوي. اول دا نرم یا چې دا دا بیټکو یا زورواله یا نرینه دا د مفرد او مذکر نومونو په پای کې راځي. ځکه سړی، منګی، لرګی، زمری، ډانګی، فرنګی او داسې نور. کله چې دا نومونه یا حقیقي مذکر وي یا لفظي مذکر، مثال دې که سړی حقیقي مذکر دی، منګی چې ده ناحقیقي مذکر. نو هغه چې په تلفظ کې مذکر تلفظ کیږي دا یې په پای کې راځي. په ځینو نسبتي صفتونو یا ستاینومونو کې هم راځي، لکه توریالی، ننګیالی، زمریالی، بریالی او داسې نور. دغه ډول تلفظ چې اس ضرورت نه شته ټکی ورته ورکه. په هغو فعلونو کې هم راځي چې د مفرد مذکر نوم لپاره ګردان شوي یا اوښتي وي، لکه احمد ډېر زورېدلی دی، محمود ډېر کړېدلی دی، لاس مې سوځېدلی دی، اسوځېدلی، کړېدلی، زورېدلی، دا چې دی فعل دی خو ګردان شوی دی ماقبل مذکر نوم لپاره. یوازې دې ته واقعي صحیح نوم نارینه یاده، ځکه چې په ټولو مذکرو نومونو، فعلونو، صفتونو، ستاینومونو هر چې داسې مذکر خصلت ولري دا پکې راځي.
که په مونس کې اوس کومه یې استعمالېږي که په دم لږ رڼا واچي
اوس راځو دغه ته، دغه ته راځو. دا یو بل سره تړلي کنه، دغه نومونه چې وروسته وروسته د ډېر څېړنې، تحقیق او د عملي تطبیق نه وروسته دا موږ ورته یو ته نارینه وایو، یو ته ښځینه یا وایو. ښځینه یا په ټولو ښځینه نومونو کې راځي، په ټولو صفتونو، فعلونو، هغه قطن په نارینه کې نه شي راتلی. او نارینه په بنا پر نوم هم باید ورته همدغسې وټاکو، نو نوم یې محتوا سره اړه لري، ځکه ورته موږ د نارینه یا وایو. نو اوس راځو بل داسې څرګنده یا لنډه یا ورته یا معروفه، یا معروفه یا ورته په دې خاطر ولي چې عربان چېلته راغله دا یا په کې وه، عربي کې وه، په پښتو کې وه، په دري کې وه، دې ته معروفه وه، څرګنده ورته. نو ځینې ورته لنډه هم یا وایي چې لنډ تلفظ کېږي، خو لنډ واویل ده، دا لنډ اوږد تلفظ دونه مهم نه ده، ځکه چې واویل په سندرو کې په نورو کې سیاسونه غزل غزول کېږي. نو که موږ ورته څرګنده یا وایي چې ټول ته ښکاره ده عرب واجم ته، نو بیا کوم خاص مشکل پکې دا یې چې ده. په پښتو کې یو خپلواک غږ یعنې واویل ده چې پښتو مت کې ډېر زیات کاریږي. دا په کومو ځایونو کې کاریږي؟ اول د هغو مفردو مذکرو نارینه نومونو د جمع لپاره لیل کوم مخکې چې مې یادونه کړه، مذکر یې په نارینه یا پای ته رسېدلی، جمع یې په دغه یا باندې کېږي. یو فرمول د خلاص
د ده شکل بیا څنګه دی؟
دو ټکي څنګ په څنګ، سر په سر نه، څنګ په څنګ. نو شکل یې دغه شی ده. دا ګوره سړی دی، مخکې په هغه نارینه یا باندې ختم کړ، جمع یې څه شي ده؟ سړي. څنګ په څنګ ټکو باندې زمری، زمری، غوی، غوی، منګی، منګی، لرګی، لرګی او داسې نور. بل د هغو مفردو مذکر نومونو د مغیره یا دویم حالت لپاره هم راځي چې په نارینه یا پای ته رسېدلی وي. هماغه چې په مثال په نارینه پښتو کې نومونه چې دي په دوه ډوله دي، اصلي حالت هم لري، مغیره حالت هم لري. په دري کې په نورو ژبو کې بیا دا خصلت کېدای شي نه وي. نو مثال اصلي حالت چې څه دی؟ سړی کار کوي، سړی کار وکړ، ګوره سړی په سړی ووخته، مفرد دی ګوره، یوازې بڼه یې بدله شوې، جمع شوی نه ده. هم جمع په دې یا راځي، هم په مغیره حالت په دې. بریالي، بریالی درس لولي، حال زمانه بریالي درس ولوست، بریالی په بریالي ووخت، دې ته مغیره حالت وایي. دویم حالت هم ورته وایي، زمری د ځنګله پاچا دی، له زمري څخه نور حیوانات ویریږي، ګوره زمری په زمري واړو. جیم په کوم حالت راځي؟ د ځینو نسبتي صفتونو یا نسبتي نومونو په پای کې هم راځي چې نسبت شوی. مثال خوشحال ده صفت ده، خوشحالي دی، خوشحال نسبت دی. نو دی کوم خوشحال، خوشحالي، مثال خوشحالي، خوخي، سوکالي، وسعي، مثال یا نسبتي نومونو کې لکه رحیم ده، رحیمی بیا نسبت رحیم ته ده، رحیمی، کریمی، ابراهیمی او داسې نور په دې کوم راځي. په یو شمېر کسبي نومونو چې یعنی کسب پیشې نمایندګي کوي یا د کار روزګار نمایندګي کوي، دې کې هم دا کاریږي، لکه مثال ډولچي، سرنشي، توپچي، موچي، دوبي، اجارچي او داسې نور. هر څو نشته چې په دې کټګوري کې اچوي، بیا په دې کې راځي کسبي نومونو کې راځي. کنه په یو شمېر فیلونو په تیر بیا د حال زمانه په فیلونو کې هم راځي، لکه زی، راځي، خوري، کری، کړي، سخي، وړي، ولي، ناسي، پاسي او داسې نور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد محمد اسماعیل یون سره به پراتلونکي خبرونه کې هم په دې اړه خبرې ولرو. اوس زموږ همکار سیلاب محسود ته غوږ کیږو چې د یوې نوې شیری ټولګې د خبرېدو په اړه یې له خلکو سره خبرې کړي او رپورټ یې پی تیار کړی دی.
شال او شملا د پښتنو شلی دی، په دغه نومه د پښتون نوی چاپ شوی کتاب مارکیټ ته راوتلی دی چې کوم د سولي وزیرستان ورنه د ډو کلي اوسېدون کی اشفاق احمد اشفاق وزیر لیکلی دی. کتاب په څلوېشت پاڼې، اتیا مخونو مشتمل، دوه سوه لس هایکو ګانې پکښې لیک سنبھالی دی. په وزیرستان کښې د هایکو لیکلو په لحاظ دا کتاب د اشفاق احمد اشفاق وزیر اولنی کوشش دی. دگی کتاب تا دیوانو کورکڑی کلی زیرک ادیب شاعر نثار وزیر پکوم نظر کا تلی دی وار وی زنے دے اشفاق احمد اشفاق وزیر چکم دے وانا پشتو ادبی ٹولن مشر ہن دائے دغا دویما شری ٹولگا دا دغے ٹولگے پا باریک شے دائی پخپلا سویائی غوش ورطاون سے
شری کے منہ ہائیکو لکھ لے رہا اور نہ ہائیکو
اشفاق وزیر د خپل دغی تصنیف نبا د بشال ریڈیو اور دن کے تا دے نمونے پتاور یو سو ایکو گانے پیش کے یاد دیوی چ کتاب دے ون پشتو ادبی ٹولنے لطرفا خورکڑائی شوائی دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال راڈیو دا ادبی او کلتوری خبرونو گرانو مینوالو دا باختر ستوری ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلی خبرونی پور خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسید.